دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه تموزه نوری هر کلای کوم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د یوې شفافې پروسې له لارې د دې کمیسیون د دارالانشا ریاست لپاره د دریو کسانو نومونه د تایید لپاره جمهوري ریاست ته وړاندې کړي، خو هغوی تر اوسه اقدام نه ده کړی. په دې اړه د انتخاباتي چارو له یو کارپوه سره هم غږیږو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروند خبرونه اوروي.
پاکستانی او ترکی چارواکو د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبري وکړې. د کابل پولیس وایي چې دولس تنه د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو په تور نیولې دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ تر دې زیات شي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د ترکیې له مشرانو سره په کتنه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. خواجه آصف د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان، صدر اعظم بني علي یلدرم او بهرنیو چارو وزیر مولد چاوش اوغلو سره په کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې ترکیه او پاکستان په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات لپاره مهمه بولي، او ژمنه کوي چې په ګډه به په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې د ایران او چین له مشرانو سره هم په همدې موضوع خبرې کړې وې. د کابل پولیس وایي چې دولس تنه د هوایي ډزو او د خلکو د ځورولو په تور نیولې دي. له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دولس تنو د نیولو ترڅنګ شپږ میله وسله هم ضبط کړې ده. د راپورونو له مخې د رواني اونۍ د شنبې د ورځې د شهید په مناسبت د خپل سرو وسلوالو په هوایي ډزو کې لږ تر لږه دیارلس تنه ټپیان شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نه غواړي د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ تر دې زیات شي. د دې وزارت د ویاندې په خبره ریکس ټیلرسن هڅه کوي د دواړو اتمي قدرتونو ترمنځ اړیکې ښې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
The secretary believes that no further escalatory action is necessary at this point.
د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې په دې برخه کې بل داسې شدید اقدام ته اړتیا نشته. موږ د مخکې تګ لپاره هڅه او کار کوو. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دوی اونۍ مخکې په سان فرانسیسکو ایالت کې د روسیې د یوې قونسلګرۍ او په واشنگټن او نیویارک کې د روسیې د دو نورو اړوندو تجارتي مرکزونو د بندولو امر وکړ. تر دې مخکې روسیې په خپله خاوره کې د امریکا د ډیپلوماټیکو کارکونکو د شمیر د کمولو امر کړی و. د اسرائیل صدر اعظم یو وار بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال اتمی تړون سره خپل مخالفت تکرار کړ. بنیامین نتانیاهو پرون ارجنټاین ته د سفر په مهال په یو کانفرنس کې په دې باب څرګندونه وکړه. که څه هم په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې اسرائیل شایي په دې تړون کار ونه لري، خو نتانیاهو وویل: له فرصت څخه په استفادې دا وضاحت ورکوم چې زموږ مخالفت جوت دی. د اسرائیل دریز داده چې دا یو بده موافقه ده که تاسو فسخه کوئ یا اصلاح کوئ. نتانیاهو پر تهران تور ولګاوه چې د ترور د داسې یو ماشین په توګه فعالیت کوي چې ټولې نړۍ ته یې لمن غځولې ده. د ده په وینا تهران د لاتینې امریکا په ګډون په ګڼو هیوادونو کې تروریستي شبکې چلوي. نتانیاهو د اسرائیل لومړی برحال صدر اعظم دی چې لاتینې امریکا ته سفر کوي. عراقي چارواکي وایي یو روسی وګړی چې د داعش د جنګیالي په توګه یې فعالیت کوو او پرون په موسل ښار کې نیول شوی و د اعدام په سزا محکوم شو. چارواکي زیاتوي دغه روسی وګړي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له 2015 میلادي کال راهیسې د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. دا په روسیه کې لومړی زیږیدلې کس دی چې بغداد یې په دار د ځړولو حکم صادروي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی دغه کس 28 کلن دی او د پښتنو ګرویژنو په وخت ویلي چې په مسکو کې د یو ازبک کارګر په مرسته له اسلام سره بلدتیا پیدا کړه. د آژانس په حواله کله چې دغه روسی عراق ته لاړ خپل نوم یې په ابو یاسمینال روسی واړاوه او دا یې تایید کړی چې په موسل کې تر نیول کېدو مخکې په جګړه کې ټپي شوی هم و. عراقي ځواکونه د موسل شار او نورو سیمو د بیانیولو د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې په سلګونو جنګیالي نیولي دي.
د اسمت سروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه بیا هم غوړې ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. ورانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د شکایتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ملي یووالي حکومت مشران انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې اصلاحاتو ته لیواله نه دي او دوی تر اوسه د دې کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره درې مکتوبونه ورستولي خو هغوی سر نه دی په ګروالی. په دې اړه مو د انتخاباتي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له افغانستان سره په ګډه پوله د موانعو جوړول دواړه هیوادونه او لسونه سره جلا کوي.
چې خارده خود لري وایي بایس کوي دا نور ستونزه راولاري په لحاظ موږ بالکل مخالفي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د هیواد بهرنیو چارو وزیر ترکیه ته په سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر او بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې په دې سلا وکړه چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه بلکې له سوله ییزې لارې هواریدای شي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د میانمار یا پخوانی برما مشره چې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وایي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې سکال ګډون نشي کولای ځکه چې په راخین ایالت کې شخړې روانې دي. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ملي یووالي حکومت مشران د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې اصلاحات ته لیواله نه دي. د دې کمیسیون مشر عبدالعزیز اریایی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې تیرو څو میاشتو رئیس د شکایتونو د انتخاباتي کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره ارګ ته بیلابیل مکتوبونه استولي خو مسؤلینو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ ځواب نه دی ویلی. نوموړي همداراز وویل چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ناشونې ده چې انتخابات خپل وخت ترسره شي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات هم د راتلونکي کال په سرطان میاشت کې ترسره شي. دې خبري غونډې ته د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس ورغلی او د کابل له سټډیو سره دی. پردیس مهرباني نور جزئیات که اوریدونکو سره شریک کړئ. مهرباني.
مننه نوري صاحب سلام تاسو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، بلې نن د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون رئیس او غړو مطبوعاتي ناسته درلوده. دوی په دغه ناسته کې په تیرو اتو میاشتو کې چې دوی دغه کمیسونونو ته معرفي شوي او راغلي دي، د خپل کاري رپورټ یې وړاندې کړ. د کاري رپورټ مهمه برخه دا وي چې دوی ویل که څه هم مشکلات شته خو ځینې پرمختګونه هم کړي. د مشکلاتو په برخه کې وویل چې تر اوسه پورې چې څلورو میاشتونو راهیسې دوی پرله پسې درې مکتبونه ولسمشری ماڼۍ ته استولي دي، نو تر اوسه پورې دوی هیڅ ځواب نه دی ورکړی. له دوی څخه وپوښتل شول چې تاسو ته د ریاست جمهوري لخوا څه ویل شوي دي چې ولې دغه د دارالانشا رئیس نه ټاکل کیږي. دوی هم وویل که ولسمشری ماڼۍ په دې اړه څه ځواب لري نو ولس سره دې ځواب شریک کړي، خو حداقل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رئیس نه موجودیت د دوی په چارو ډیر بد تاثیر کړی او په داسې حال کې چې ورځ تر بلې انتخابات ته نږدې کیږي چې دا موضوع باید ژر تر ژره حل شي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي آریایی د خبرو یوه برخه له قدرمنو اوریدونکو سره واورو.
ما سه مکتوبی پی هم روان کردیم به خاطر اینکه آگاه بسازیم حکومت وحدت ملی را که ریاست دارالانشا برای کمیسیون شکایات انتخاباتی بسیار مهم است و نبودی از این میتونه که روند کار ما را خیلی به سکتگی مواجه بسازه. به این خاطر پیگیری لازم را انجام دادیم، سه مکتوبی پی هم روان کردیم که اگر لازم شد حداقل امو تاریخ مکتوب را و شماره مکتوب را در خیلی ما خدمت رسانه هم میتونیم قرار بدیم.
نوری صاحب، یو بل انتقاد چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر درلود، دوی ویل چې مشخصا ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې اصلاحاتو ته چندان لیواله نه دي، او که داسې دوام کوي نو بیا اول خو به انتخابات ځنډیږي، او که چیرته انتخابات وهم شي هغه به نیمګړی وي. بل نوری صاحب،
پردی صاحب، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر په خبری غونډه کې را څرګندیږي او وایي چې څلور میاشتې کېږي چې د دارالانشاد ریاست لپاره د یو کس د نومولو په برخه کې جمهوري ریاست اقدام نه دی کړی. ولې یوازې دوی نن دغه خبری غونډه په همدې مسلې باندې د دوی خبری غونډه څرخېدله، او که ځینې نور مسایل هم و خپل شکایتونه یوازې د جمهوري ریاست یا د ملي یووالي د حکومت له مشرانو څخه کول او هغه له رسنۍ سره شریکول؟
نوری صاحب، دوی په دغه تیرو اتو میاشتو کې ټول هغه خپل کاري رپورټ وړاندې کړه، او دوی ویل چې موږ نه ولس تمه لري چې موږ باید کار وکړو، او نو موږ چې څه په دې تیرو اتو میاشتو کړي هغه مو په لیکلې بڼه له رسنیو سره هم شریک کړو. همداراز دوی ویل چې له ولسمشر او همداراز اجرایی رئیس سره هم دوی غوښتنې مشخصا شریکوي. او بله موضوع چې له یاد مې ونوځي نوری صاحب، ډېر تاکید دوی همدا کو چې په دې تیرو اتو میاشتو کې نه یوازې دا چې حکومت او د حکومت مشرتابه ورته پام نه دی کړی، همداراس دوی ونه شوای کړی یا نه دی کړی چې د ملګرو ملتونو په ټوله کې د نړیوالې ټولنې په تخنیکی برخه کې او مالی برخه کې هم دوی سره مرستې وشوي. پوښتنه وشوه چې البته تاسو کې به دا ظرفیت نه وي؟ دوی ویل چې نه، دا زموږ دنده نه ده، پیسې باید موږ ته حکومت راکړي. مشخصا نړیواله ټولنه باندې مې انتقادونه درلودل، ویل چې موږ هغه هر څه چې تر اوسه کړي دي له ولس سره یې شریکوو، که دې نه وروسته حکومت اقدام کوي کارونه به مختزي، کای نه کوي هم مسولیت به مشخصا ولسمشر او اجرایی رئیس ته ورګرځي.
بله، محمد حدیث پردیس، تاسو نه یو دنیا مننه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر دی ورسته او څرګندونو په باب مو اوریدونکو ته معلومات ورکول. لکه څنګه چې و مو اوریدل، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ملي یووالي د حکومت له مشرانو ناراضي دی، او وایي چې هغوی په دې کمیسیون کې اصلاحاتو ته ژمن نه دي. تر اوسه پورې څو مکتوبونه د انتخاباتي شکایتونو د دارالانشا د مشرتابه لپاره وراستولي چې یو څوک ونوموي، خو هغوی اجراءات نه دي کړي. په همدې موضوع کې به هم تم کېږو. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي که حکومت د انتخاباتو په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي، نو په هیواد کې به بې ثباتي رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون، لکه څنګه چې مخکې وویل چې حکومت دوی له پامه غورځولي، او په انتخاباتي کمیسیونو کې اصلاحاتو ته ژمن نه دي. په دې اړه د ازادي راډیو بل خبریال محمد واصل وصال د مدني ټولنې د شبکې یا اکسین د اجرایوي رئیس جانداد سپینغر سره په دې اړه مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلې چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه اندېښنه څومره پر ځای ده.
که موږ وګورو، افغانستان حکومت د شروع نه کله چې اصلاحات ضرور دي، اصلاحات ناوخته شروع کړو، بیا کمیسیون د اصلاحاتو راغی، پنځه میاشتې کار وکړو، یوه طرحه یې جوړه کړه، هغه طرحه که عملي شوې وای واقعا ډېره ښه طرحه وه. حکومت قصدن هغه طرحه وغورځوله د پامه، او په کابینه کې یو قانون د انتخاباتو دوی جوړ کړي. هغه قانون ډېر ناقصه دی، د حکومت کنټرول په انتخاباتي کمیسیونونو باندې مشروعیت ورکوي. دا غنه وروسته مونږ ولیدل چې دا د کمیشنرانو د غورایي پروسه څومره په غیر شفافه توګه، په غیر معیاري او داسې مخکې لاړه چې د حکومت مستقیم لاس د کمیشنرانو په غوراوي کې. مونږ بیا د کمیسیون د دارالانشا په سر باندې کوم جنجال چې رامنځته شو په غیر قانوني توګه، رئیس جمهور دارالانشا د حکومت د نفوذ لاندې تعین شو. همداسې وروسته د کمیسیونونو بې برنامګۍ ته ګورو چې ټول کارونه یې حکومت ته منتظر دي. په دې وروستیو کې د کمیسیون نوی د حکومت نوی فرمان چې باید ټول کارکوونکي د کمیسیون د اصلاحاتي اداري چې یوې حکومتي اداره ده د هغې لارې نه استخدام پیدا کړي. همداسې د دوی د تدارکاتو په رابطه دا ټول ښایي چې حکومت په اصلاحاتو ته ژمن نه دی، او تر څنګ غواړي چې په پروسه باندې کنټرول ولري، په اداراتو کنټرول ولري. دا طبیعي ده چې د کمیسیونونو په اصطلاح چغې غالمغال هم راپورته کوي او د دوه نارضایتي رامنځته کوي.
سپینغر صاحب که دا راته ووایي چې د شکایتونو کمیسون ته اوس څه پکار دی چې حکومت اصلاحاتو ته وهڅوي؟
زه فکر کوم چې د کمیسون د شکایاتو چې څه کولی شي دا دي چې صادقانه معلومات خلکو ته شریک کړي، دغه فکټونه چې دوی لاس کې لري چې په کومو دلایلو باندې حکومت د دوی اصلاحي پروګرامونه نه پرېږدي چې تطبیق شي، او که دا فشار وارد نکی کولای شي چې استعفا ورکی، دغه مدني فشارونه دوی واردولای شي. خو زه ډیر امیدوار دیم چې که دغه سیاسي احزاب او جریانونه فعال شي او دوی لازم فشار راوړي په حکومت باندې نو اثر به ولري.
د مدني ټولنې د شبکې یاکسن اجرایوي رئیس جانداد سپینغرو چې د انتخاباتو په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په باب او اجراتو په باب یې نظر څرګندو. او اوس مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې ډیر ژر به له هرات او بلخ څخه د هوا له لارې دهلي ته د تازه وچې میوې صادرات پیل شي. د دغې خونې د صادراتو او صنایع د پراختیا د برخې رئیس میرزمان پوپل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د هوا له لارې له کابل او کندهار څخه 4.5 ټنه تازه میوه او طبي بوټي هند ته لیږدول شوي دي. نوموړی وایي چې د نورو ترانزیتي لارو په نسبت هوایي دهلیز یو ښه بدیل دی او هم صادراتي توکي په لږ وخت او مناسبه بیه بهر ته صادرېږي. په پام کې ده چې د جمعې په ورځ له کندهار نه 30 ټنه وچه او تازه میوه او دغه راست له کابل څخه هم د شنبې په ورځ 30 ټنه صادراتي توکي د هوا له لارې ډهلي ته ولېږدول شي. د خوست د جلغوزو د ټولنې مشر وایي له ایراني پانګوالو سره خبرې روانې دي سو په هرات کې د جلغوزو د پروسس یو فابریکه جوړه شي. د دغې ټولنې رئیس حاجي فضل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اوس مهال د خوست جلغوزي په غیر قانوني ډول په پاکستان کې له پروسس وروسته د هغه هیواد په نوم نورو هیوادونو ته صادرېږي، ځکه غواړي د ایراني پانګوالو په مرسته د جلغوزو د پروسس یو فابریکه جوړه کړي. نوموړی وایي په اټکلي ډول به سږ کال د خوست، پکتیا او پکتیا ولایتونو څخه نږدې 10,000 ټنه د جلغوزو محصولات ترلاسه شي چې تیر کال دا شمېر 5,500 ټنه وو. جلغوزي د افغانستان له مهمو صادراتي او وارداتي توکو څخه شمېرل کیږي چې تر ډېره بریده اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1,280 افغانۍ، د بورې به 50 کیلو بوجۍ 1,900 افغانۍ، د وریجې او درې نیمنۍ بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړې 1,900 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,500 او 1 لیتر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازاده سره کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
ازادي رادیو اوري د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له افغانستان سره په ګډه پوله د موانی او جوړول دواړه هیوادونه ولسونه سره جلا کوي. له دې مخې د پاکستان صدر اعظم پرون یو وار بیا ویلي وو چې له افغانستان سره په ګډه پوله د موانی او جوړولو ته به دوام ورکړي. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د میانمار یو پخوانی برما مشر آنګ سان سوچی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه نه اخلي. د راخین په ایالت کې د روهنګیا مسلمانانو د وژلو لپاره پر دې فشار دی که کوم بل ایالت. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله هم د راتلونکي سیشن بې پورس پیلېږي او د سپتمبر په 15 پای ته رسیږي. دا موضوع زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، د میانمار حکومت څه وایي؟ علت څه دی چې آنګ سان سوچی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون نه کوي؟
بله، د میانمار د ولسمشرۍ د ماڼۍ ویان ژاهیتي وویل چې یو علت چې آنګ سان سوچی د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې برخه نه اخلي دا دی چې په راخین کې تر روسي بریدونه کیږي او د هیواد واکمنه هڅه کوي چې په راخین ایالت کې وضعیت آرامه شي. دوهم دلیل دی دا یادوي چې په ځینو سیمو کې خلک د بغاوت هڅې کوي، نو د هغوی ځپل پکار دی. او درې ملت دا دی د په وینا چې دوی اوریدلی دي چې په ځینو ځایونو کې ترورستي بریدونه ممکن وشي، نو میانمار مجبور دی چې مخکې له مخکې ورته چمتو وي.
نړیوال فشارونه څه دي چې آنګ سان سوچی د ملګرو ملتونو له غونډې را وګرځوي؟
پر آنګ سان سوچي چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي هم د یو شمېر اسلامي هیوادونو فشارونه دي. او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د برخې مشر زید راد الحسین تازه ویلي دي چې په روهینګیا کې وژل داسې مثال لري لکه په بشپړ ډول چې یو ټبر له منځه وړل کیږي. له همدې امله د ځینو په باور شي دا د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې برخه وانخلي، ځکه چې دا ویره ورسره ده چې تر فشار لاندې راشي.
مخکې تاسو د میانمار د ولسمشرۍ د مرنۍ د ویان جاهیتي څرګندونې واورېدې. جاهیتي د آنګ سان سوچي د ویان په صفت دا څرګندونې کړې.
آنګ سان سوچي خو د میانمار ولسمشر نه ده، دا د هیواد سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر ده، خو دې ته د جنوبي آسیا د دې هیواد د واکمنې په سترګه کتل کیږي. د همدې لپاره د ولسمشر ویان د دې په استازیتوب خبرې کوي.
د روهنګیا نږدې 3,000 مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلاديش ته په تیرو نږدې 3 اونیو کې انکډه شوي، په زور ایستل شوي یا تښتېدلې دي. دا شخړې څرنګه پیل شوې دي؟
د اګست په 15مه د روهینګیا یوې ډلې د پولیسو پر پوستو حمله وکړه. تر دې وروسته د روهینګیا په سلګونو کسان ووژل شول او ګڼ کورونه وسوسېدل. حکومت د روهینګیا خلک ملامت کړل چې بریدونه یې کړي، خو په دې برخه کې چې کورونه چا سوځولي، د حقو خبریالانو په وینا چې سیمې ته تللي دي، هغوی په دې برخه کې شک څرګند کړی. او د روهینګیا خلکو د په خپل کورونو چې د روهینګیا خلکو د په خپل کورونو ته په خپل ور ورته کړی وي. او د روهینګیا کوم خلک چې بنګلاديش ته کړی شوی دي، هغوی ویلي دي چې پوجانو له یو سره پر دوی داسې کولې، کورونه یې ورسوسول. او دا خبره ورته کوله که چیرته له میانمار ونوځي و به وژل شي. ځینو مهاجرو بیا ویلي دي چې عادي بودایانو پرې حمله کړې دي.
احمد شبر، له تاسو نه مننه. یوازې د روهنګیا مسلمانان چې بنګلاديش ته کډه شوي تقریبا له 3,00,000 شمېر اوړي، په دوی کې اکثره ټپیان هم دي چې د بنګلاديش په کوکس بازار کې د په لوی دولتي روغتون کې درملنه کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې نور معلومات هم لوستلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له افغانستان سره په ګډه پوله د موانیو جوړول دواړه هیوادونه او لسونه سره جلا کوي. حضرت عمر زاخیل وال دا څرګندونه ورسته له هغې کوي چې د پاکستان صدر اعظم پرون یو وار بیا له افغانستان سره پر ګډه پوله د موانیو د جوړولو خبره وکړه او ویل چې هیواد د افغانستان له حکومت سره د سرحدونو د ساتنې لپاره ګډو ګزمو ته تیار دی. د ازادي راډیو خبریال فرشته جلال زئی له خاغلی زاخیل وال سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتې ده.
مون هرگز د افغانستان حکومت د خاردار سیم طرفدارای نه ده کړی. زده دي اصلا مونږ په خپل بحث کې ویلي چې لوټرین اصول پاکستان کې د افغانستان په مقابل کې د پاکستان موجوده پالیسی ده، دا پالیسی ته ته کېده پالیسی دی حامد اصول په افغانستان کې، دا پالیسی دی داسې کې چې افغانستان ته د یو مستقل هیواد په توګه باندې وګوري او احترام ورته قائل شي. چې خاردار خود لري والی بایس کړی دا نور ستونزې راولاري، فلحال مونږ بالکل مخالفي.
تاسو په خپل خبرو کې یو ځای اشاره کړی ده چې پاکستان باید داسې فکرونه کې چې افغانستان او هند د پاکستان د منځوي کولو په لوبه کې دي، دا سې لوبه روانه ده تاسو په نظر او کدنو څوک غړي
دي؟ دا برداشت کړي شي، دا برداشت وو سي چې مونږ هم د پاکستان د انزوا طرفدار یو، تر حال کې چې مونږ نه زمونږ ستونزه د دولتي ادارو ترمنځ ده، د خلکو ترمنځ خو ستونزه نشته. دلته 200 میلیون نفوس وسیږي چې مونږ خلک ورسره ډېر نږدې تاریخي او پخوانی اړیکې لري او دوستانه اړیکې لري. هر نوع انزوا او یا قیودات نړیوال چې په پاکستان باندې راځي عام خلک متاثر کیږي، مقتن دي طرف ده. خو په بین المللي مجامعو کې او په بین المللي فورمونو کې کله چې مونږ یو بحث پورته کوو، په دې معنی نه دی چې مونږ غواړو چې بین المللي ورګانو تشویق کړو د پاکستان انزوا ته، بلکې دې ته چې پاکستان وهڅوي دې ته چې د افغانستان سره یو تعمیري د دوستۍ وګت محاله ډایالوګ خبرو ته کېږي.
فکر نه کوي چې د امریکا د ستراتیژي تر اعلان وروسته پاکستان په دریض کې یو څه نرمښت راغلی؟
زه نه غواړم چې د امریکا پالیسي باندې بحث وکړم. زه د افغانستان د حکومت نمایندې کوم، د افغانستان د خلکو نمایندې کوم. هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، تقاضا یې ده، د دوه اړخیزو اړیکو چې ډېرې نږدې اوسي، ډېره دوستانه اوسي، د هغه طرفداري مو په هغه لار باندې زه خپل ګامونه اخلم.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل والو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد بهرنیو چارو وزیر ترکیې ته په سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې په دې سلا کړی چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نه بلکې له سولې لارې هواریدای شي. ترکیه ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر د هغو سفرونو یوه د هغه سفرونو یوه برخه ده چې په وروستیو کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته پیل کړی دي. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړې چې جزئیات په دې راپور کې اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترکیه ته د ښاغلي آصف د سفر په اړه د چهارشنبې په ورځ خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړي دغه سفر په ترڅ کې د ترکیې له ولسمشر طیب اردوغان، صدراعظم او خپل ترکي سیال سره لیدلي او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره پر سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو خبرې کړې دي. خبر پاڼه کې چې د پاکستان او ترکیې چارواکو د افغانستان په اړه هم خبرې کړې او زیاتوي ترکیه او پاکستان په دې سلا شوي چې د سیمې تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې سوله او امنیت ډېر مهم دی. د افغانستان د مسلې حل لار پوځي نه بلکې سیاسي دی او پاکستان او ترکیه په ګډون د افغانستان ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه باید د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ په افغانستان کې د سولې او سیاسي ټکاو لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر هغې وروسته د خپلو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سفرونه پیل کړي چې په 13 اګست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې تګلاره اعلان کړه او په دغه تګلاره کې پاکستان وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن کړ. ټرمپ همداشان پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلوالو ډلو مرستو د لاس واخلي، خو پاکستان دا تورنه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا یادونه وردا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره جوړان دی ویلی و چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر باید سیمه ایزو هیوادونو سربیره د روس او امریکا سفر هم وکړي. خو دغه سفرونو د نیټو په اړه لا تر دې دمه سنې دی ویلی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو اورې د غرمې 12 بجې او 20 دقیقې کېدونکې دی او اوس به هم د څو تنو نظرونه واورو چې د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي او له ناوړه شرایطو سره ټکوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
مزر من په مابس کې بندیان او نور وختونه ټول پورا دي په دې توبم وس نه الکیز مو سره ډیر غاښ مزل شروع دي. دا زموږ څنګه هم چې په سپور کې ډیر بشي
زه باندې تاسو سره تماس کوم او په دریم بلا کې نو موږ سوسو زلي دا سره کړی د قومندان ظلم د داس نور ظلمونه کې بندیان سره موږ سوسو بر رسنۍ ته کوي خودي پیس غوږ نه لګرول نیز موږ د کوم چې شرایط دي موږ قانون کې دنه شرایط د حکومت نه غواړو خپل حق د بندیان حق واړو نور اضافه موږ نه سرغښت نه دی او دوس پر نه دی پوره کړی دي.
الله په ملک کې خدای ورونا وغوړي دا شرونا وغوړول کیږي چې معنا بندیان خوشي شي سم دم برابرۍ د حکومت له سره شروع شي معنا ملک جوړیږي چې دا رقم جوړې ستا بندیان چې نه ودی زغو بندیان قربان هغه جنگونو کې داغه کداغه جنگي زده د حکومت سره دا علاقې بار د جمع خو څه کې چیر چیر چا بیا جرم کاوه دا سیاسي ته کار دلو دا هغه چې څو ولای او پات سکوار او غریب بیچاره ولس نه سي سم شام پر ګوډي وس قدرت نه لري بچانه دلته فخر کې هغه ته نه سي زخل په جیل کې بندي عمر ایله سولم به سره منګلس زخل څنګه وخت مونږ د خدای عبادت مسلمان ته ګټه رسول یان دي تاوان نه دی پر دې پرځونه پر دې خوانه سیاست کې کار نه لرم نو ده در ته خوایې شي دا بندیان خوش کی.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقه او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو اوري اوس مو یو راپور تر لاسه کړ چې پاکستان کې طالب مشران هڅه کوي چې له هغه هیواد ووزي. همداشبه د ازادي رادیو د کابل دفتر مشر حمید مومن را سره د مومن صاحب مهرباني
مننه نوري صاحب یو حکومتي سرچینه چې نه غوښتل نو مې واغستل شي په لاسو شی به مخکې راته ویل چې یو شمیر طالب قماندانان او د دوی مشران په پاکستان کې هڅه کوي چې له پاکستان څخه په خوندې توګه ځان نورو هیوادونو ته وباسي او سیاسي پناه واخلي. البته د طالبانو د مشرانو قماندانانو له خوا دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې په پاکستان کې یو شمیر طالب قماندانان په مرموز ډول ووژل شول او د امریکا ستراتیژي چې اعلان شوه هغه د طالب مشرانو د هیلو برعکس وه. په ورته وخت کې دغه سرچینې وویل چې پاکستان په قطر، بیلابیلو عربي هیوادونو، ترکیه او په نورو هیوادونو کې خپلو ډیپلوماټانو ته دنده سپارلې ده سو دا ډول طالبان چې د سیاسي پناه اخیستلو هڅه کوي د دوی د دغه کار مخنیوي وکړي. د پاکستان هدف دا دی سو د دغه کار په مخنیوي سره د طالبانو دغه غورزنګ له منځه ولاړ نه شي او کومه پانګونه چې دوی کړې ده هغه ضایع نه شي، ځکه لا هم دغه هڅې روانې دي چې له طالبانو څخه د یوې وسیلې په توګه د افغانستان په وړاندې کار واخیستلی شي. دغه حکومتي سرچینې وویل چې قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر په مهال افغان حکومت دغه مسله د قزاقستان او ترکیې د مشرانو سره هم مطرح کړې وه او په دې ارتباط د افغان حکومت اراده ورته داسې څرګنده کړې وه چې ګواکې افغان حکومت هڅه کوي چې له پاکستان څخه د طالب مشرانو او قومندانانو د خوندي ایستلو زمینه برابره کړي او په دې ارتباط باید د طالبانو له قومندانانو سره همکاري وشي. د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې یو شمېر طالب قومندانانو او د سیاسي مشرانو د سولې د عالي شورا سره تماسونه ټینګ کړي دي او هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې ښکیل شي او په دې توګه پاکستان څخه خپل ټغر راټول کړي. دغه هغه نوې معلومات چې په راتلونکو خبرونو کې به اوریدونکو ته نور معلومات هم په دې ارتباط ورکړو.
بل ډېر مننه په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومند چې له نویو معلوماتو خبرولو د افغانستان د حکومت یوې منبع مساق منبع ویلي چې طالبان غواړي له پاکستان ووزي. اوس به اسمت سروان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان او ترکیې چارواکو د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر نغواړي د واشنگټن او مسکو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ تر دې زیات شي. د اسرائیل صدر اعظم یو وار بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اتمی موافقې سره خپل مخالفت تکرار کړ او عراقي چارواکي وایي یو روسي وګړي چې د داعش جنگیالي په توګه فعالیت کاوه او پرون په موصل ښار کې نیول شوی د اعدام په سزا محکوم شو.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. نور د مطالبو او د راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو په ځانګړي پروګرام کې د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوه بله مخکښه ښځه در پیژنو. یوسف خان زدران ته غوږ شئ.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو سلامونه. وړاندې تر یو بجې د مخکې خزې تکرار خبرونه اوري. د خبرونه د تیرې دوشنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. دا ونیمو د مخکې خزې په خبرونه کې زیتون بهرام ملمنه ده. زیتون بهرام د کابل په پنتون کې د استاذې ترڅنګ په بیلابیلو نورو برخو کې د افغان میرمنو د ودې لپاره کار کوي. په خبرونه کې دا غېده د هڅو ترڅنګ استاذ اوردونکو نظرونه هم مخلو. نو تاسو ټول درنو اوردونکو ته زه یوسف زتران په دې خبرونه کې خرغ لاست وایم. اغلی بهرام زموږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلستړي مشه.
تاسو هم ستړي مسئ. ډیره مننه کوم د خبرونې په سر کې. غواړم خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته د خبرونې کارکونکو ته او د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته او هم د خبرونې مینوال ته وړاندې کوم. ډیره مننه کوم چې د خبرونې کې ماته وخت
راکړې. تاسو نه مننه دی مخکې کزې په توګه تاسو کرا سره نو اوریدونکو هم ته بن خوشحالي کی تاسو ون پړه باندې پوي. نو لک ډیر یادونه به اوریدونکو ته وکم. اغه دا چې اغلی پوان مل زیتون بهرام د ډاکټر میرغوس الدین مارج لور ده. په یو علمي او روناند کورنۍ کې د نړۍ تسترګې غړولې دي. په قوم احمد زید پلارنۍ ټاټوبې د میدان وردګ ولایت خو وروستۍ کورنۍ د بغلان ولایت ته کډه شوې. میرمن بهرام واده کړی، درې ماشومان، یو لور او دوه زامن لري. نو د دې ټولو کارونو سره د خپل کورنۍ ترڅنګ باندې د تدریس موضوع او همدارنګ د یو موسسې مشري د څنګه مختوړې په دې اړه به له تاسو او روخه ده چې لزده کړې پیل کړه. غلی بهرام تاسو کڅه مونږ تاسو په بایوګرافي کې ولوستل چې په وړاندې کورنۍ کې پیدا شوی دا زده کړم په خپل خوخه کړی کې د کور په خوخه
ډیره زیاته مننه څرنګه ستاسو په خپل موبایل ز په ورن اند کورنۍ کې زیګیدلیم پلار میم د ډاکټر و د طب زیاتره د ما مشوره مغه او په وختو کې خو طبعا کلاس خوانځي ته تل مغه ما په انتخاب نو کورنۍ هغه خوانځي کور ته ډیر نږدې و او یو ډیر ښه خوانځی هم و مریم لیسه و د نجونو لیسه نه فارغ یم بیا لوړ زده کړې مې هم په خپل خوخه هم د کورنۍ سره په مشوره باندې
تاسو چې پلار مو مشاور و ډیر وخت جونی وای چې د مور سره مشورې ډیرې کوي او د مور په لارښوونو باندې عمل کوي بلکې تاسو د پلار سره ډیر نږدې وای
دواړو سره زنه سمهلې چې و سره مور سره د کورنۍ ځوان په برخه کې ځکه چې کور مور مې د کور ښځه و کور میرمن و چیرته چې اوس رسیدلیم په لومړی قدم کې مې پلار و او په دوام قدم کې زما خواند زه هم ډاکټر ده
کله چې واده مو کول هغه ورسته مې تاسو زده کړو ته دوام ورکړ یا خپل کار ته بریا و ته
بله زه کله چې مریم علي لیسې نه فارغ شوم د کابل پانتون د ژبې ادبیات پانځي کې د انګلیسي څنګه مې خپل زده کړې شروع کړې دوام صنف کې هم کله چې طالبان راغلل بیا پنځه کاله وقفه و په دې وقفه کې م زه داسې بیکاره کې نه ناستم ما بیکاری نه خوښیږي نو دغه لپاره یو دا خو چې زه خپل انګلیسي ژوندی وساتم ما په کور کې داسې پغلا باندې وایم پغلا م انګلیسي درس ورکاو نجونو ته پنځه لس نجونې ما
ته خپل
زه دوام صنف کې د ژبې ادبیات پنځه مسله و ما د انګلیسي څنګه
نیمه کې بیا پات شو
نیمه کې بیا طالبان راغله
دا نیمه دوره کې تاسو بیا نور خلکو ته یعنی د زده کړو زمينه برابر کړو په تیرم جون ته
انګلیسي زده کړو خاص جون لپاره
او د مریم تاسو د لیسانس درجه ته تر ماستری کې چې زده کړو کړې دا دورم به کله مکمل کړ
دا نو تقریبا هغه اخیری کال د طالبانو ته ما واده وکه بیا دوه اخیری کال د پنځمه د پنتون می خپل واده کړی کورنۍ سره ولوسته یعنی خپل خوان سره و ما
واده ورسته ډیر خلک په دې فکر دي چې زده کړی ډیر کارونه د میرمنو څخه پاتې کیږي او هم دا بلا بل دلایل ویل کیږي تاسو وایئ چې زده کړو ته دوام ورکړو کنه د خاوند مرسته در سره وي دا غوي هڅونه و
د خاوند هڅم و خپل ارزوم هم و د دواړو زوی
کله د موضوعات په تو تاریخ والی بدلیږي د سخونه شو
نه هیڅ کله هیڅ کله ما دوه کاله پانتونم له خاوند سره لوستای دا او بیا ورسته درې ماشومان می درلودل چې مستری زده کړې مې وکړلې کله چې پانتون نه فارغ شولم برته خینوم ری می وړې په آزموینه کې برته ز پاندون کې استاد سم انګلیسي څنګه کې بیا تقریبا یو 15 کال وروسته له استادې مې ماته دی ماستری زمينه برابر اسو په ما اداره او پالیسی رشته کې بیا د کابل پانتون کې د واشنگتن سټیټ یونیورسيټي په مرسته باندې ما خپل ماستری وکړله یعنی بیا مې مشوق خواند و را سره مرسته ایم را سره کوله ماشومان مم درلودل
ستاسو لیوالتیا ته پکې تو هغه ساسو یو مشاور او مرستندوی وکنه هغه غختل چې میرمنې فعال وي میرمنې مخکخه وي او پر چې رسیدلې وي
دواړه وای ځکه چې خپل مم ډیر زیاته
تاسو
لیوالتیا مې زیاته د همیشه غوړم چې پرمختګ ولرم پرمختګ لاسره ورنه ولرم کله چې یو کال ختميږي زه ځان سره فکر کوم چې سکل مو چې لاسره ورنه درلودلې دي ما څه څه کارونه سکل کړی دي او هم خوان پورا را سره اوګه په اوګه
فکر نه کوم چې دا یو مهم پیغام دی کله چې تاسو لخوا خپو هواي موجود وي هغه اړتیا په خټوګه بیان شي خاوند د میرمنو سره مرسته کولای شي او مهم پیغام نه دی
ولنه
خاوندان د سې کېدل شي کنه
خپل هیواد کې څه ګورم دومره ډیر نه ده نه پیګم دا تاسو ښه تاسو
خو نه په هواي خه موجود وي بیا هم مشکل ده
مشکلی کله کله
ځکه دلته ډیر وخت د حقوق واخیستل یا د حق اخیستل داسې شي چې تاریخ والی ته د موضوع رسیږي حتی هغه خزه په سیتو غنشي بیانولې نو ډیر خلک په دې باور دي چې دا صحیح نه بیان د اړتیا صحیح نه وضاحت د دې سبب کې چې تاریخ والی رامنس شو حتی هغه حقوق مخنیوي وکي
دا د ما په نظر ډیر واقعیت لري کله کله دا سمه د خپل خزه کې دایسي خپو هوايو لري یا کورنۍ ښه پوهاوی وکړی سي. که داسې نه وي زه خو همیشه داسې فکر کوم چې باید حتی په کلیو کې د ملایانو له طریقه باید دغه پوهاوی وسي، د مشرانو له طریقه دا پوهاوی باید وسي. واقعا د مونږ کورنۍ دې ته ضرورت لري، دا ټول تاوتریخوالی د بې سوادۍ
لري. زیتون بهرام، ستاسو وړاندې په دې برخه کې پیغامونه بلرو، خو کله چې مو ماسټري وکړه نو تبا بیا د کابل پوهنتون کې د استاد یا ښوونکي په حیث مو کار پیل کړ. د دې تر څنګ تاسو شخصي نور کارونه یا د ټولنې لپاره هم کارونه ته اوږه ورکړي، دا ټول څنګه یو ځای مدیریت کولی شئ؟
کله سړی غواړي یو هدف ولري، یعنی ځوان کې باید همیشه هدف وسي. کله چې هدف ولري سړی ښه پلان کولی شي، زه په څه وخت کې څه کارونه باید وکړم. البته ما ماشومان هم درلودلی دي، شخصي کارونه مې خپل پکې درلودلی دي، خو د خاوند املاسي مې درلودلی در سره اوګه پوګه هر کار کې، یعنی مشوقم و زمينه یې مراته برابره کړې ده. یعنی واقعا سخت دی، خو ښه پلان او ښه هدف چې ولري سړی حتما رسیدلی
شي. د نورو کارونو تر څنګ چې هغه خپرونې په لړ کې طبعا تاسو ورته اشاره کول تر لږه یا د اردوونکو ته به یادونه کول پکار دي چې تاسې تقریبا د شپږو کلونو رئیس د افغانستان لپاره د پوهنې او ټولنې د پراختیا لپاره د سولې د موسسې یا پی ای ایس ډی او ریاست هم په غاړه لري. دا د ټول افغانستان په کچه نسبتا لویه اداره ده چې په بېلابېلو برخو کې کار کوي. د دغو ریاست په برخه کې تاسو تر اوسه د ټولنې لپاره په تیرم د خپلو ښځو یا میرمنو لپاره څه خدمتونه کړي دي؟
مننه کوم. څرنګه ستاسو اشاره وکړل، تقریبا 2011 کال را په دې خوا د پیسډو یا د سولې د تعلیمي او ټولنیزې مؤسسې د مشري په حیث باندې ما دنده ترسره کړې ده، او په دې دوره کې ما تقریبا شپږ پروژې تطبیق کړي یا پلي کړي دي. چې 2012 کال رئیس ما همیشه پروژې درلودلې او زیاتره د ښځو لپاره وې. تقریبا اولی یا لومړنۍ پروژه د ما چې وه د لوړو زده کړو وزارت په کچه وه، چې مختلف پوهنتونونه د افغانستان نه هغه ښځې چې د رهبریت په پوستو کې کار کوو پوهنتونو کې، غو لپاره ما یو پروژه یو کلنه درلودله. غو لپاره م د لیډرشپ او منیجمنت ترینینګونه در دایرهوله، ورکشاپونه م ورته درلودله.
د کابل په کچه د پونتون لپاره کنه د ټول افغانستان؟
نه، د ټول افغانستان تقریبا یو لس مختلف پونتونونو نم خزینه استادان، هغه استادان چې رهبریت پوستو کې کار کوي دوی لپاره م بیا یو انجمن یا یو ټولنه م ورته جوړ کړل، یو ویب سایټ م ورته جوړ کړ دوی لپاره، ځکه چې دوی باید یو بل سره په تماس وسی، یو بل نه زده کړي وکړي. دا زمينه مرتبه
دا لومړی کارو،
دا لومړی کارو. او دوام کار می، دوام او دریم کار می د کابل پانتون جنو لیلی لپاره یو پروژه و چې تقریبا څلور کال دوام درلود. دا مختلف ترینینګونه پکې وو، د انګلیسي زده به زده کړي، د کمپیوټر آیلز او ټافل کورسونه وو پکې، سیهی سنټر هم درلود، د والیبال او باسکټبال دوه ټیمونه هم درلودل، جیم هم ورته درلود، ساینسی مزامین لپاره استادان هم د کابل پانتون مختلف د پانتونونو د کابل څه وو، څلور پانتونونو استادان ورته ترینران نیولې وي، هغوی د زده کړو کې ورسره مرسته کوله، او نور ترینینګونه لکه د جندر او لکه د پیس بیلډنګ یا د سولې ترینینګونه باید زیورت نیول.
البته دا محصلانو جن لپاره چې بلیلیا کې شو،
او دا محصلین تقریبا له څلور دیر سو ولایت راغلي وي. بیا ورپسې د منګه بل پروژه د ښوونې د معرف وزارت په کچه باندې وه. دا پروژه چې اول لومړی سر کې یو امتیانی دوره وه، پروس کال وه، او سه کال دې لپاره چې هغه پروژه ډېره ښه موافقه وړاندې لاړه، دغه لپاره یې څلور دیرسو ولایاتو کې دا پروژه وغځوله. دا پروژه اصلا د کتاب لوستلو د فرهنګ د رواجولو پروژه ده، یعنی په معارف کې د ابتدایي دورې شاګردانو لپاره.
دا هم یوازې نجونو میرمنو لپاره ده؟
نه، دا عامه ده، عامه ده، ټولو مکاتبو د افغانستان کې.
د دوغو کارونو تر څنګ تاسو د افغانستان افغان میرمنو د لاسي صنایع د ودې او پراختیا لپاره هم کار کړی، او د برخې یو شرکت لري. د دې شرکت کارونه اصلا څه ډول دي؟ خدای کوردون کې تاسو په دې برخه باندې هم پوه شئ. که تاسو یو مخکښه ښځه مونږ معرفي کوو، نو کومو برخو ته لاسرسی لري؟ د ټولو یادونه مهمه ده.
ډیره مننه کوم. زمونږ یو شرکت ته د ابرا افغان په نامه، دا شرکت لاسی صنایعو باندې کار کوي، دا خاص مختص د ښځو لپاره ده. تر اوسه مهاله تقریبا 2015 کال نم دا شرکت جوړ کړی ده، او تر اوسه نجونې پکې ډیر کار کوي. لاسی شیان جوړوي، لاسی کالی جوړوي، د سکولونه یا د موبایل پوښونه، داسې شیان، یعنی د کار زمینه ورته برابره شوې. فرق کوي، موږ دوه مرکز ورته لرو، کابل ښار کې. خو فرق کوي، موږ داسې ښځې لرو چې په ولایاتو کې اته یا همدلته په کابل کې په خپلو کورونو کې شیان جوړوي، بیا راوړي موږ لپاره، بیا موږ هلته ورته ږدو. کارمندان لرو چې هغوی بیا ورته پلوري.
څومره مېرمنې در سره دي په دې برخه کې؟
تقریبا یو 25 شاوخوا کې دي.
کمې نه دي؟ ډېرې
دوی کمې دي، داسې موږ سره کار کوي. خو بیا د لاسي صنایع چې جوړوي هغه تقریبا ډېرې دي، کلیو نه راټولوي سره، کنه له 500 نجونو نه زیاتره کسانو ته کار کوي. تاسو
دغو کارونو هغه چې د نجونو یادونه مو ډېره وکړه، د مېرمنو یادونه مو ډېره وکړه، څومره ګټه رسیدلې ده؟ یا په ټوله کې افغانانو ته څه ګټه رسیدلې ده؟ اوریدونکو هم اخلو چې تاسو دغو کارونو ته په کوم نظر ګوري. د کابل نه لومړنی اوریدونکی دی، په خیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشه. وعلیکم
السلام. ثانیه کمرغه چې زنن له تاسو سره روښنه ده، له تشاجید او لوسالي دولار نه تاسو نیم
زابل لزابل نما کابل واوریدل. ډیر زیات په خیر راغلی عبدالرشید ورور. زمنګ پرونه مو لپایل اوریدل د تبن چون تاسو ول چار وخت منتظر وی چاړي کوي سي نو څه به ویل غواړي د خبرونه پاړه باندې او زمنګ د دیونی د زنګړی ملمنې پاړه باندې خبره
ده؟ شي زه دې ته د زړه کومي سلامونه وایم. او بل یو وړاندیز مې لږ
راپورٹ یا زمنگ امکار لسیم رپورٹ و مراکت شیولری یا لدیز تعقیب کو ڈیر من نستا سلمنان پختنا واخل شوا زیتون بحرام نوٹ کرا ادھر ثواب بوائی بل اردن کے عمرہ سرشتہ لابد رشید سخا زو بل اردن کے تھا اخبارون تب خیر راغلی مشے. وعلیکم السلام، ډیر مننه چې کوم زینا مواړی کني ولي خبرونه ته بخیر راغلی او مننه چې خبرونه کرا سره مهرباني.
خلای خزانه هم د میدان اورده غلط نه مواړی کني ولي تاسو د رادیو سرتون کا اوریدن کا ګران ورته ته سلام کوم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی. د ژوند پاړه د زیتون بهرام د ژوند پاړه ته ونتا سو اوریدل. د دې هڅو ته کوم نظر ګوري؟ که څه پښتنه وړاندیز لري د مخکې خزي خبرونه لپاره نو اوري. خا د دې اوریدونکي فکر کوم چې نوم یې ما سی وان اوریدو. خزانه ویلې چې ویلې میدان وردګونه اړیکه نیولې وشلې ده، خو تمه لرو چې وړاندې خبرونه کې بیا را سره اړیکه ونیسي او پښتنه ارڅ چې لري هغه واورو. بل اوریدونکي هم را سره شته، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا مخکغه خزو مبارک می دا ویلې چې اره وخور کده که سره ولاړ شي او مخکخه شي یا د جنو د پاره یا د لکانو د پاره په دې ګډوډي کې خدمت وکي یا یو مکتب پرانی دي او وخت ته رته لسی او پانتونو خلا پیز نو دا به خاص خدمت کړي. دا چې نو لکانو چې نفي زمينه ما خپل منځونه او د سونو دا چې لا ولا کوي هغه پانتون خطو کوي نو دا چې وبول چې خطو کوي چې خدمت کوي یو کا خدمت کوي لکه په بسل جامعه کې خدمت کوي. دا خور مو ډیره اتو او دې تعریف وکاو او په نه پرې چې کوم الفا
ډېر مننه. بل اوردونکو ته ورزو خبرون ته بخیر راغلی، ستړي مشه. دا وخت تاسو اړی کار سره وصل د لطفن خبرې وکړي. او
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو درنی خو ته مل منی ته باندې کوم اجي زمين تاسو مې شنه ورزونکو دې
اجي عظیمی سلامونه دې زمونږ مل منی زيتون بهرام او اوردل. وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه. اول کو ویالو پدا څه کویند باندې چې هغه د خاورې او د خلکو او بیا په کې د خويند په خدمت کې دی. ولې چې په افغانستان کې نن مظلوم او تر ستام لاندې قشر چې دی هغه د خوځو قشر دی چې دوی اپو خو تر اوسه پورې هیڅ نه دی ورکړي، نو حکومت ورکړي نه رعایت ورکړي نه ورور نه مور هیڅ نه دی ورکړي. او بل خور نه مې دا پښتنه ده یا دغه ټولنې چې تاسو جوړوي او دغه د کاري بازي سازمانونه چې تاسو دغه خویندو ته جوړوي آیا نه څه کولای چې له موږ سره په ولایتو له لارې او دغه ستاسو کارونه چې هلته په مرکز کې مناسب دي، فقط تنا په مرکز کې دي، دغه ولایتو ته یې راوغځوئ ولایت، چې په دې کې زمونږ هم تاسو سره همکاري وکړو، او نورې خویندې هم شته دغسې داسې خویندې لرو چې هغه ډېر لاسي ډېر ښه کار کوي، تر ماشینونو دوی ډېر ښه کار کوي.
عظیمی مخامخ کی غذا ور کے عظیمی تا زیتون کی کا پختنے عمل لري پتی برخه ورته وای
سمدا ډیر زیاته مننه عظیمی صاحب. سلام علیکم تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. مننه کوم لدین ته هم ستایلم د ټولو نباره کې ستاسو ویلې څنګه مو ویلې من کار منحصر کابل کې دا ولې لاسي صنایع چې موږ کله غوړو د ولایتو نم راټولو، او کله تاسو داسې څوک پیژنئ چې غوی تاسو فکر کوئ چې موږ سره یعنی کار کولای شي، غوته کاری زمينه برابرېږي، زه کېدای ستاسو خپل ټلیفون شمیره درکم ما سره په تماس او دلته ک نور دوستان
هغه شهر چې موږ ادرس مو د دفتر ګڼ اوریدونکو ممکن د دلار ستاسو ګټه ورورسیږي، او دغه کار تاسو مخته وړئ په تیرم د افغان میرمنو نجونو وړتیا او لوړولو لپاره دا ګټه وروي. بلې عظیمی پلان کیای؟
سمه ده. ما آدرس زم د کابل پانتون استاد یم، ژبې ادبیات پنځه انګلیسي څنګه کې، او هم د دفتر آدرس دلته په کارتی چار کې ده، د مسی آدرس مې هم ده، او د شرکت مې هم د کابل پانتون سره نږدې ده، خو د ټلیفون شمیره به تاسو ته درکم.
او آدرس یې ته به ورته ویلی ده، او د کابل پانتون آدرس مو ورکړو. او بالکل زموږ سره اوریدونکي دي، دا ډول دوی چې کومک ته ضرورت لري یا لږ تر لږه مدیریت ته زمینه برابرول غواړي، دا ښه چاره ده، او له دې لارې به مخته وړو. نو ډېره مننه عظیمی ستاسو هغه وړاندیز چې هغه موږ واخیستی، او مخکې چې نور اوریدونکو پوښتنې درلودلې هغه به هم ځوابېږي. خو بل اوریدونکو ته ورزو خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مه شئ. بلې ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده، لطفا خبرې وکړئ. وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
مهرباني، اورو اورو.
زادران صاحب تاسو ته او درنې اتلې تاسو به ورته وایم چې زموږ سلامي دي، زیتون خور کایته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما سره یې مده خوښه مې اړیکې
نیولې. ډیره مننه، له خوښ نه بخیر راغلی، امید چې خبر وای او خبرونه به اوري. خبرونه کې ستاسو حضور د ټولو اوریدونکو حضور ډیر مهم دی، او خبرونه تخ کول اور بخي. نو لتا ساورو
دا خو ډیر خوشاله زاید او دی ویل د مو په تل سره اسې خو باندې وړاندو ویلو په اسې تل باندې ویلو موږ په خدیان کا شهر کې د سې مخکې
ستاسو غږم لږ خراب ده چې اردن کې پذاب نشي. ډیره مننه ستاسو هغه تعریف و هڅونه وه، او که موږ د مخکې ښځې په توګه مېلمنه کړې تاسو ورته د اتلې لقب ورکړه. ډیره مننه ستاسو له تلیفوني اړیکو پیغامونو نه. بل اردونکو ته ورځو، خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي. د مخکې ښځې خبرونه اورئ. دا ونیمو زیتون بهرام مېلمنه ده چې په بېلابېلو برخو کې فعاله ده، او د افغان په تېرم د افغان میرمنو او ټولنې په برخه کې کار کوي، د دوی د وړتیاو او سوداګریزو فعالیتونو لوړولو په برخه کې. مهرباني، وعلیکم السلام. ډیر زیات خیر راغلی، ځان دې راته معرفي کړه ورور. ناصر خان شینواری له عربستان نه. په خیر راغلی مهرباني، چې خبرونه را سره اورئ. څه به ویل غواړئ؟
د دې کور دغه لاسته راوړنې باور وکړه زما په دې زړه کښې د پیرانا بل سره راغله. یعنې په دې شکل سره چې زمونږ خویندې د ورونو نه کمې نه دي، خو که دوی ته دغه فرصتونه برابر دي. زما یوه پوښتنه دغه ده چې اکثره کورنیو کې که مونږ وګورو دغه یو خو نارینه هغه دی چې مونږ یې ګرمو، خو ځینې میندې هم داسې دي چې هغه زوی ډېر نازک د دې دپاره چې لور یوه معنه ده هغه لور ته نیمه ورکوي زوی ته روغه. نو د هغه وخت نه د هغې په هغه هغه باندې داسې د کمترۍ سره د کور نه شروع شي، همدغسې د ښوونځي او بیا دغسې میندو دپاره به د دې څه وړاندې دي.
او بل دغه د هغه په برخه کې ما دی کېدی چې دی چې ما سره د پلار او د خاون مرسته او همکاري وه او زما خپل هغه هدف چې کوم ما ټاکلی و ځینې کسان کېدی چې د دې سره په هغه وخت کې به مخالف وو د کورنۍ نور لکه یا ماماګان یا داسې هغوی اوس په دې باندې لکه خوشحاله دي چې دوی دغه هدفونه ترلاسه کړي او نورې هڅې کوي او که نه
ډیره مهمه پوښتنه ډیره مننه چنواری صاحب ډیره مننه مهمه پوښتنه مو مطرح کړه او په دې اړه باندې د نیمې او یوې مڼې خبره یادونه تا وکړه په کور کې ټولنیز حقوق او د هر چا حقوق څنګه دي مونږ یو بل ځانګړي خبرونه لرو هغه د پنج شنبې په ورځ ماسپښین 12 نیمې بجې خبرې کاغه سره واوري ډیر دا ډول پوښتنو ته ځواب ویل کیږي او دا چې په کورنۍ دننه جوړښت څنګه وي او د هر چا حقوق څنګه دي هغه له هغه هم زمونږ سره اوردونکې تعقیبولې شي اړیکه هم را سره نیول شي او مخام او غږ هم راته ثبتول شي نو کچیر په دې حقوقونو او دې موضوعاتو باندې تاسو نظر لرئ نو 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره در سره نوٹ کړئ هغه خبرونه تر ته پیغام پرېږدي اوس دا اردن کو نوبت تقریبا هم دومره بس ته چې بیا د خبرونه وخت هم کمیږي زیتون بهرام تاسو ته هغه اردن کو څه پوښتنه درلودلې که جواب شي
زه بیا مننه کوم له درنو دوستانو چې د خبرونه ته غوږ کې خود او همه زنګونو وهل په سر کې د خاغلی
مهمه دا چې ټول تاسو هڅه وستایل ډیر زیاتې
ډیر زیاته مننه کوم لدی چې هر یو وستایلم وستایلم او حتی د خوست څخه ورور چې زنګ وهلې و نو مې وسی و نه ورته غاته اتل راتول چې زه ډیر په ځان و ویړولم مننه کوم لدوینه دوی خو داسې خاصې پوښتنې
دوستانو سره نه وي
او یو راتلم هغه سوال ته عبدالرشید خان وویل چې د دې موږ برنامې کله په کومه پروژه په زابل کې موږ پلي کړو
هغه ته
زه دا وعده ورکوم چې هغه پروژه موږ چې ما وویل چې د معارف لخوا پلي کیږي کال ته په 9 کال کې موږ په زابل کې انشاءالله د یو کال لپاره دغه پروژه لرو هغه ټول ښوونځي چې په زابل کې دولتي ښوونځي دي د غو لپاره موږ د لوست د فرهنګ د پراخولو یا عامولو برنامه موږ لرو چې هغه ډیر اړین ده او موږ ته ډیره ښه نتیجه
راکړې ترلاسه دلته د کار زمینی ډیر کمې د لاسي صنایع فکر نه کوي ډیره مهمه پروژه د ولایتونو ته غزول کی
ډیره مهمه پروژه ده موږ تر رسیدي خو هغه رقم چې د دوی ضرورت ده او د موږ زمينه لګ برابر ده چې موږ دوی څنګه وکړی سی او بل سره مخامخ شو دا موږ له دولت او غوړو چې کدا سي زمينه موږ ته برابر کی چې موږ وکړی سی او بل سره مخامخ شو
لکه اجي عظیمی چې یادونه وکړه په کوم مدرسه باندې کنه هغه هم د سي شهرام درو د ولایتونو ته د هڅې غزوي کنه نو استاد پلان شته چې ټول ولایتونو ته لاسرسي پیدا کړي
خامخ تر یو حد زین ولایت سره موږ وسم لاسرسي ور سره لرو خو هر ګوټ ته نه ولی داسې خبرونه چې تاسو مثلا ازادي رادیو ده دام ترغه جهت زه د اوس لا ګورم هم ډیره ګټوره خبرونه ده کیدای سي د منغه غونو سره ورسي او دوستان پوسی دلته داسې پروګرامونه کیدای سي امکان لري ستا خو بیا هم که د زمینی برابر سیستم منغه وکړای سو سره مخامخ سو او هم ورور ناصر خان شینوارې له سعودي چې زنګ وهلې و غنم ډیره مننه کوم هغه سوالونه خپل درلودل یعنی هغه مایند چې ډیر تنا خپل زمن نازي یغه ته د ما پیغام داد سي لورګان هم ډیرونه زي زکه چې کمنګه خويندې او مایندې زده کړونه لري نو هغه کور کې ولاو چې هر څومره منغو 50% هغه په کور کې وانډه لري په مشورو کې پات چې کې ولاو کار سونه و یعنی ډیر باید لورګان ته زده کړو زمينه برابر کړي زکه چې بیا کله واده کوي د خلاص باندې یعنی حاکمیت لري خپل اقتصاد لري
خپل پښتنه مهمه و چې هغه چا چې یو وخت کې ستاسو د پرمختګ مخنی ولا فرضاً مثال کې کورنۍ کې شاید څوک وو ستاسو هغه اوس په تاسو ویاړي کنه اوس
مخامخ ویاړي ډیر ویاړي یعنی زینومن نه سم خستلای دغه کسان و چې نه غوښتل ولې موږ ورسره ډیره مبارزه او مجادله کړې ده خو اوس را باندې واقعا ویړی او هر چیرته د مانو مخلي وایي چې دا مې څکیږي او څوک مې ده
او ته د ځینو سره شاید تاسو مالی یا څه ډول مرسته هم کوي
مالی مرسته خامخ ډیره زیاته په کورنۍ کې نه
مده هم په ثبوت ورته رسیدلی کله چې هر وخت تاسو فکر شاید کله سم نه وي مخالفتونه
بله بله نو ځکه مو ویل چې عامه پوهاوی ته ډیر
اړسته ډیر زیاته د دغه اردوونکو پیغامونو نظرونو ته پکې تو فکر نه کوي دلته تاسو د کار او تاسو فعالیت په وړاندې باندې ډیر زیات احترام شته د اورونو سره د ټولو افغانانو سره خاصتا ځکه چې هر ونه همداسې پیغامونه تاسو ته نه ترازي او خلک تاسو کار ستي که تاسو کار سم وي او لکتر لګه ګټه هم ډیر روښانه وي نو فکر نه کوي په وړاندې مو خورا زیات احترام شته
واقعا چې احترام ست لګ فکر کوم چې کله کله یو جرأت غوړي چې هر څوک خپل کورنۍ هم شروع کړي یعنی هر خور کولای شي هر څوک خپل استعداد لري خو که زمينه ورته برابر شي که ماته به پلار زمينه نه و برابر کړي که ماته مې خوان زمينه نه و برابر کړي بس ما بم یوازې اشپزي کولای شي هر څوک کولای شي اوس د
اشپزي کوي
هر څوک کولای سم خیاطي مې زده اشپزي مې زده یعنی داسې کار نسته چې یعنی نورې مېرمنې وکړی سي او دما به ورسره زده نه وي
بله ډېره زیاته مننه اغلی بهرام د خپرونې وخت په ختمېدو دی درنو اردوونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وي د خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي تاسو ټول په پاک عرب سپارم د خدای په امان
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.